نوم چې د څو ژوندې هم د ما بنیاد پاتې شي.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. زه نیسا جمل به در سره په دې روانه خپرونه کې هم په دې خپرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې ګړی کې درته د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم د خپرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
افغان ولس مشر وای د پاکستان د وزیر اعظم او د فوز له مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړي. پاکستان د بشري حقوقو د ادارو د پیلونو باوجود یو ځوان شفقت حسین په دار وځړاو. یو خپلواک سارون کې د روای په عراق او شام کې د داعش پر ضد په بمباریو کې سلګونه ولسی کسان هم په نخښه شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې د علاج لپاره دی، د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې د زیاته کړه.
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
اشرف غنی وړاندې ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او همدارنګه پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت ته له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو اووه اویا کسان وژلي دي او اته څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم نن مشال لري ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې څلور دېرش، په کرک کې نهه، په بردیر کې اته او په پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په صوبه کې ولس ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالي زیانونه هم وراړولي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود د شفقت حسین په نوم یو ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې هغه د قتل په سزا محکوم شو نو عمر یې یوازې 14 کاله و او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف واخیستل شو. خو د حکومتي چارواکو نظر بیا دا و چې د سزا د عملي کېدو پر مهال هغه بالغ و. نوموړی تېره شپه د وروستي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو او بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا سلور واره لاغې وروسته وځنډول شو چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وار بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړي او تر اوسه یې شاوخوا 180 کسان په دار ځړولي دي. د پیښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فیدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1500 د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي دا رنګ زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنگ کې ژوبل شوي هم دي. دی وایي د ژوبلو وژلو شوو کسانو د کورنیو سره حکومت د پام وړ مالي ستې هم کړې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوي کول دي، خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم ورپغاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ګل په ورځ پاکستان د هندوستان 133 کب نیونکي خوشي کړی دی. دا کب نیونکي د واهګه د پولې له لارې هندوستان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په دې موضوع تیره میاشت د روسیې په وفا ښار کې خبرې کړې وې. بل پلو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې درې پکې ماشومان او دوه مېرمنې دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4950 کسان وژل شوي دي. د ایر وارس یا د هوایي بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چرته چې یاد ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیه له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه وو. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې همدا وویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکراین کې د روسیې په مداخلت سختینی وکیل لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد کې ترلاسه شوی نه دی. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندرو رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوه نورو ورته رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نهدې په نوم ونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسۍ لخوا خپرېږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې ونیزې د معطل کېدو خبرې عدالت کې راپورته کړي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسی بیا د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 10 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ 13 پیسې او 95 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اور افغان ولسمشر وایي د پاکستان پوسمشر وزیر اعظم سره د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي. د حکومت په لاس په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادی د کورونو ورانولو پښتنې راپورته کړي دي.
اسلام آباد او دغه خو شابه ډیر ولاکو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلته پښتنو سره دل
سندرغاړي نغمه سره ځانګړي مرکه لرو؟ هغه هیله لري چې پښتانه به له جګړو څخه لاس واخلي.
خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ کامیاب شي او دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم، پلو خلکو سره نور کومک وکم.
او نیس پروگرام د ځوانانو غږ کې به د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله ویسا خبرې واوره.
څو چې بې سوادي ونه وژل شي، چې هلک ووژل نه شي، نه پوهي له منځه ولاړه نه شي، افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه شي راتلای.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستانی پوز له مشر وزیر اعظم سره د سیمې په حالاتو د طالبانو سره د سولې پړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر اختلافات پیدا شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال کې د خپې د بریالي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې دا هم وویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې سلې جاري ساتي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله ده. د سوله دوه بوده لري چې تکرار می وینید. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید کردی که ده چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو ده مذاکره پا میسکی حل.
ولسمشر ونه ویل چه چه وقت بعد طالبانو سره ده سول در اول شوی خبر بیا پیل کری. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللی او د خپلې وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوی او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدراعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به هیڅ یک دولت وجیبه داره مقابل
یک دولتی که امروز دای وای پاکستان داسې یو دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اطلنټیک فرصت وو دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوی وه تیره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
د اسدالله لودین رپورټ مو اورېده. د پشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. چارواکي وایي چې له دې وجې په لسګونه خلک وژل شوي او په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره سیلاب تر ټولو ډېر چترال ځپلی دي. د دغه سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو او خوړونو په غاړه کې دی لدوی سره چې کم خلک اوسیږي هغې سره د مرستې وکړي او بیا حکومت وایي چې خلک د رسیندونو او خوړونو په غاړه کې نور نه پاتې کیږي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پی ډی ایم ای چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 34 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 425 کورونو ته په مکمله توګه او 1440 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرین سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل هم ټول علاقو وزټ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس باغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړه شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 اویا کلو د 3000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 613 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6500 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حق له مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه بار راتلون کی دو ورځو پوره دمه دمه سره جاری وی
بارانونا همدا سی پی کشمیر کے پنجاب پر علاقوں کے بچی خو کافی حد پوری کم شدت والا بارانونا چلی روان ایسے خو مانسون سیزن چه دو میاشت نورم دے خو دا موجودہ سپل چه دا یا ورز دوی نفس دار شو سندونو کے دو بو مقدار کافی حد پوری کم شوی دے
دو یادونی دا چه پا ملک کی دا پشکال دا بارانونا دا دوی ملڑی دا تیری میاشت دا شپال سمینیٹی نا شروع شوی دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال لیڈیو تا سوره د افغان طالبانو د قطر سیاسی دفتر مشر سید طیب آغا لخپل دند استعفا ورکړی دا ویلی دی چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي د دوشنبه یا د ګل پورس نه وخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی ویلی دی چې نوی مشر باید له هواد بهر نه وي ټاکل شوی طیب آغا په طالبانو غږ کړی چې پولیسي وګړو دغه اغو هوادونو پر کسانو دی بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي او دا چې طالب مشران دی وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي تفصیل پامیر ساحل را کوي
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خپور شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیر وتنه وه په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هېواده بهر اوسېدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تېروتنه ده بیان وایي هر کله چې له افغانستان بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړي او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي او پر هغه هیوادونو او ډلو د حمله نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي نو موري همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو د 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی وو او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی وو ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي
دا پامیر ساحل پرون په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پولیسو قرباني استایلې چارواکي وایي په تیرو لسو کالونو کې د ترهګرۍ په خیبر پختونخوا کې د 1400 په شاوخوا کې پولیس وژلي او په لسګونو نور یې معصوره کړي دي نور تفصیل د شبیر احمد جان درکوي
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده زه یو شهید یم بې نومه بې نشانه شهید تاسو زما د ستر قیمت مقرر کړی دی خو
دا پیښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے اس میں تقریبا
خیبر پښتونخوا کې د کال 1900 نه تر 2006 پورې زموږ ټول 245 اهلکاران شهید شوي ولی دا ترهګرۍ جنگ رستو د 2006 نه تر اوسه خوشه 1400 پورې پولیس اهلکاران زموږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي د شهید کېدو وروسته هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نقدې 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې دا ژوند برابر خونه دی خو بیا هم هڅه کوو چې دغه کور کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو
جو سفرنګ سے ان کو مینیمائز کر لیں
نموړي زیات کړه چې په بنیادی توګه پولیس د جرمونو د مخلیوي لپاره تربیه شوی او د دوی کار هم دی
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے
په بنیادی توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی خو له بده مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زمونږ په هغه ډول تیاریان نه وي ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځان هم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے
دغه دستور کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا زنانا پولیس اهلکار رافع وايي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه ری او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانا پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي
ارمان باندھے ناسی پورا دنیا دا قتل تھے کے پی کے کی اسپیشلی پشاور ایریا کے سو نام کا ریڈ زون کے اخبل ڈیوٹی آنے کڑی دی میل پولیس دے فیمیل پولیس دے آگے ٹول چی دی نو اخبل فرض ادا کرے دے چری مو آگے اخبل فرض نہ تخلی دلی نہ چر تور باندھے بارود راغ لے دے آگے بارود تم غاڑ اول کرے دے آگے باندھے بولے راغ لے آگے پر نشان دے
د پامول د چدغه دستور کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وجل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنو کړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو تاثر په پا پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو کارکونکو د اسلام آباد کچا آبادې پرسید د عملیاتو غندنه کړې وای چې ولسته د استوګنې حق ورکول د ریاست کار وي خو د پاکستان حکومت او ریاست په دې کې پاتې راغلی دی د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې باید حکومت د کچا آبادې اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي او د هغوی د اوسیدو لپاره د مناسب انتظام وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد د کچا آبادې پرسید له دې وجې عملیات پیل کړي چې په دغه سیمه کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل نور تفصیل درته ځاني ساجمل وړاندې کوم
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د دغه هیواد حکومت د اسلام آباد کچا آبادې اوسیدونکو ته د سیمې خالي کولو خبرداری ورکړې وو خو بې د استوګنې د بندوبست کولو د ولسي وګړو بې کوره کول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده د اسلام آباد د کچا آبادې د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخې ته نه دی راغلی خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو وویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمہواري ده او دوی د عملیاتو غندنه کوي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغه سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي
دا دو سیکٹر چې کوم دي دغه کې دوی هغه ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي پیسې هم ورکړي دي او دغه دو سیکٹر آبادی چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سیکٹر دي دغه نه زیات دي ځکه چې هلته خو نه پارکونه شته تنګي تنګي کوسي دي وړو وړو کورونه خلکو جوړ کړي دي نو دغه دو سیکٹر آبادی د اسلام آباد چې کوم د جی 4 جی 5 نه کوم آبادی شروع شي دغه نه زیات دي په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي خو کم خلک وسن لري کم خلک چې کوم دي یو غږ لري دا هغه خلاف دوی ته کار چې کوم نو دې کې درې سیډي هم انوال دي ګورنمنت پل فنکشنالیزم انوال دي دې کې د داسې کسان انوال دي چې دوه خلکو نه به پیسې اغېسته به کېده به تبه اغېسته
بل خو د اسلام آباد سی ډي چارواکو مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آبادې سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړي وو دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي خو بیا د کچا آبادې اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې سپارک یو چارواکی خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغه مخنیوي د اول نه انتظامات دسه پکار دي چې هغه وی کنه چې سیخم اون سوزي او کباب اون سوزي چې حکومت ته پکارو چې دي انتظامات الټرنیټ دی لکړی وینو بیا غینا بعد ایکشنز اغستې وي.
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کې کمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثر شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او د خپل سیمو ته د بیرته تلل لپاره دي سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې کدي خلکو ته وسلوالو او دلته کې بدمعاشانو یا دلته کې چکم دینو ملټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي څوک غیر مسلح وي نو هغه باندې به حکومت چکم دینو داسې وحشیانه تشدد چکم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم په خیبر پختونخوا په خلکو کې او کوم خبرې کیږي اسلام آباد او داخل خواو شاپت دیر ولاکو کی نور قومون هم او نور اکوپنسیز هم دی چی اغا ایلی گل دی نو آیا حکومت صرف یو داس علاقہ باندی کرکدان کا ول چلتا پختانو سے دل اغینا پا خلقو کے احساس محرومی پیدا شوی دا.
د اسلام آباد په کچا باده کې په سیات شمیر کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په لږ شمیره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو. مشال لیډیو تاسو اوره د پښتو مشهوره سندرغاړي نغمه وای کله چې د نړۍ پر مختللې هوادونه ویني نو د خپل وطن شاته پاتې روسي ډیر سوروي. نغمه پرون د مشال لیډیو د پراګ په سټوډیو کې لما سره د ما انیس اجمل سره د مرکې پر مهال وویل چې هغه غواړي چې لخپل اولس سره د خپل خیریه ادارې د نغمه فاونډیشن للارې مرستې وکړي. د نغمې نامې په سر کې پختلې چې خپل د نغمې نوم پختنو لسته سره ګټه رسولې ده. نو غواي
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې سندري وایم خپل پښتو ثقافت خپل ژبې ته سندري وایم نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندې کول دي د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې ده.
نغمه جانې د کډوالې ژوند دمم تیر کړی دی مختلفو ځایونو ته تللی هلته دې هم ژوند تیر کړی دی د ارث د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت ستا په هنر؟
ډیر زیات اغیزه کړې ده ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم ما ټوله دنیا مې وکتله هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللې ده او زمونږ بدبخت پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې لپاره خپل خلکو لپاره څومره خدمت کړی ده نو زه ډیره زیاته مایوسه شم چې خدایا کاشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې خلک دې دومره ډېر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي په بازار کې څنګه ګرځي سم مسلې درته مخې ته راځي؟
زه ډېر نه ځم شاپینګ دپاره بازار ته نه ځم ډېر زه خپل دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالی دغه کوي جوړوي هغه ما ته کور ته راشي نه یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان دپاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم نه.
نو د موسیقي د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی اغیزې په نه دی کړی یعنی تاسو وایئ چې لکه دار څه تاسو بل څوک راوړي؟
دا خو کنه دا تاثیرات خو شته کنه تقریبا 15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم ما جامې اخیستلې دیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده نه دغه ټول دوکانونه راغله دا یو دکان کې ودرېدل نه داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله هم ته جمع شول چې دا نغمه زه دکان کې داسې پاتې هم اوس وتلی هم نشم. پولیس رالی ډیر ژر رالی نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده دا خلک ولې ټول شوي دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک تو ویل ول تاسو هنرمند داسې پز دغه کوي تشویقوي دا خو متنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټر کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده.
ښه نغمه جانې تاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مخصد او تر اوسه مو کوم کارونه کړی دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکي یا پیسې ورکي نو څه طریقه ده
کوي او بلې و تر اوسه خو د دې مخه دا ده چې زه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا ښځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغوی سره زه د کومکونه وکړم او د ښځو سره د دوا او زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کیږي دوی مړه کیږي کنه دوا نه یي ډاکټر نه یي په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څوک کومک وکړي تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایښې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمې شهرت ښایست پیسې نوم در له خدای درکړی دی آیا نور بم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو دسه خیرخوا خزه وسم چې زه په دې طریق نه خپل خلکو سره نور کومک وکم او هم دسه ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندې هم د زما بنیاد پاتې شي
تاسو د سندرغاړي نغمې مرکه اورېدل او اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده د نجیب امیر نبلن خبرونه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره یې پر وروستیو سیاسي بدلونونو خبرې کړې دي نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې د په وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا د پیرونو باوجود د شفقت حسین په نوم ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې 9 پکې په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي د پېښور د پولیسو یو مشر ایس ایس پی فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پختونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي د ایرو وارس په نوم یو خپلواک سارونکي ډله وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 15,000 غړو سربیره 4,950 ولسي کسان هم وژل شوي دي روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې ور له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسیون مطابق نه وو
لن خبرینم د نجیب امیر نوارې د لوس وخت شوې د 19 خبرونې د ځوانانو غږ په نننې خبرونه کې په افغانستان کې د کلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله واسه سره خبرې شوې دي د خبرونې قربا اسرار العالم مومند او د خبرونې نن تاسو په تکراری بڼه اوره
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه سناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ بنېغه
اردن کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی اردن کو په افغانستان کې د کلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله وساوند د ملګرو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کتاب درټولولو کمپاین پیل کړي د کلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله وسا سره به موږ نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر د غیات کمپاین او د په نورو لاسته راوړنو راتلونکو پلانونو خبرې کوو هغوی دا محل موږ سره د ټلیفون په کرخه دي له ده سره به د کتاب د راټولولو په کمپاین او همداراز د نورو لاسته راوړنې له مثال په توګه د بندو ښوونځیو پرانستل دغه کمپاین هم دوی په افغانستان کې ترسره کړی وو نو له دوی سره به د دوی په ټولو لاسته راوړنو خبرې کوو متی الله د مشال ډیو ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ډېر ستړي مشي
نیکیره سلامونه مومن صاحب تاسو د مشال رادیو ټول همکارانو او ریډونکو ته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړی دا پروګرام کې
استاد شنډیل زیاته مننه متولا څنګه ژوند څنګه تیریږي
مومن صاحب مننه ژوند خو د افغانانو به څه ژوند وي، بس د موږ یو جنګ وي سوله مسته، خو بیا هم ناهیلي نه یو، وطن مې کار غواړي. د نور هیوادونو په شان موږ هغه وسایل یا هغه وسایل نه لرو، وطن د ټولو ګډ کور دی، باید په ګډه ورته کار وکړو. تر اوسه پورې خو ژوند ښه روان دی، انشاءالله امیدوار یم، هیله من یم چې افغانستان ته خصوصا د افغان لوی قوم ته که د کرښې یو خوا پراته دي که کرښې بل خوا پراته دي، چې انشاءالله سوله به راځي، امن به راځي، نور موږ د دې بدبختیو څخه ژغورل کېږو.
ډېره مننه ستاسو نه موږ سره پروګرام کې برخه اخلئ. لکه څنګه تاسو خپلو خبرو کې ذکر کړه چې افغانستان کې تر ډېره حده د وسایلو نشتوالی دی، نو په داسې حالاتو کې تاسو چې کوم د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی، پر دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
مومن صاحب، زه هر ځل د هرې رسنۍ د لارې مدا ویلي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې هغه ستر لامل همدا بي سوادي ده. تر څو چې بي سوادي ونه وژل سي، جهالت ووژل نه سي، ناپوهي له منځه ولاړ نه سي، په افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه سي راتلای. تر هغه پورې چې یو قوم، یو سیمه، یو ولس، یو وطن سوادار نه سي، په هغه برخه کې ټیکنالوژي، تعلیم وده ونه کړي، تر هغه پورې هغه سیمه هېڅ پرمختګ نه سي کولای. په افغانستان کې دغه 15 کلنې جګړې پر هر څه تاثیرات کړي دي، چې په زرګونو کسان له ښوونځیو له زده کړو بې برخې پاتې شول، ښوونځي وسوځل سو، پوهنتونونه وسوځل سو، کتابتونونه ولاړل، د خلکو ټوله علاقه یوازې وجنګ ته سو، د سولې د دې شیانو څخه دوی لیرې شول. ټول خلک نن زموږ نوی ماشوم راځي که زاړه کسان دي، هغه ټول د جنګ خواته تمایل کوي، د جنګ خواته روان دي. نو اوس موږ چې د کتاب کمپاین را پیل کړی دی، که څه شرایط وسایل نامنی ډېر مشکلات ولرو، خو موږ د ټولنې لخوا څخه دا هر څه پر ځان منو چې د افغانستان د پرمختګ لاره یوازې تعلیم دی. راځي د کتاب راټولولو د لارې، د قلم راټولولو د لارې ماشوم ته، نوي نسل ته قلم کتاب ورکو، هغوی د ښوونځي خاوندان کړو. موږ او تیر نسل خو د سواد څخه بې برخې پاتې سو، جنګ و، نور مختلف لاملونه وو، مګر راځي دا روان نسل که د کرښې یو خوا وي، که د کرښې بل خوا وي، چې د افغان لوی قوم پروت دی، راځي هغه په قلم سره سیال کړو، کتاب ورته ورسو، ښوونځي ورته پیدا.
ستاسو دغه پروګرام څه دی، په څه ډول باندې د قلم شروع کړی دی، او د دې لږ وضاحت وکړي چې د کتاب د راټولولو کمپاین نه ستاسو مخه څه ده؟
مومن ساموش خو له ډېرو کلونو څخه اصلا کار پر دې کوو چې بند ښوونځي دې خلاص وي، ماشومانو سره د کتابچې مرسته کوو، برسونه ورته پیدا کوو، د ناامنو سیمو څخه امنیتي سیمو ته ماشومان راولو. خو اوس مو دا کمپاین په دې ډول را شروع کړی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کتابونه راټولوو، په هر ولایت کې مو ورته کمیټې ټاکلي دي چې هغه کمیټې ته به خلک کتابونه سپاري. لومړی مې په ټولنیزو رسنیو کې ورته اعلان کړی و چې هر څوک باید د میاشت څخه یو یو کتاب زموږ د کمپاین سره کومک وکړي. دا کتابونه به په ټولو ولایتونو کې راټولوو، وروسته به له دې کتابتونونو څخه په ناامنو سیمو کې، هغه سیمې چې له ښار څخه لرې فاصله لري، هغوی کې د خلکو د استفادې لپاره موږ کتابتونونه جوړوو. مخکې موږ هم په هلمند، کندهار ولایتونو په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي دي چې خلک راځي، له هغوی څخه استفاده کوي. دا کمپاین مې اوس لږ 4 ورځې کېږي، مخکې کوم کتابتونونه جوړ کړي وو، خو داسې پراخ کمپاین مې نه و کړی. اگر دغه هفته یو هفته کېږي چې دا کمپاین مې په عام ډول شروع کړي په ټولو ولایتونو کې، تر اوسه پورې ډېر هیله من یو، ډېرو خلکو وعدې کړي دي او کمپاین ته هره ورځ کتابونه سپاري. د کتابونو د سپارلو وروسته به موږ ته معلوم شي چې څومره تعداد کتابونه سپارل کېږي، څومره کتابتونونه موږ جوړولی شو. خو تر اوسه پورې چې زه کوم د خلکو ګډون په کتابتون کې، ما ته هیله راکوي، امید راکوي چې دا کمپاین به تر اوسه په افغانستان کې څه ویم نه وي، او دا به ډېرې پرمختللی کمپاین وي، زرګونو کسانو ته به کتابتونونه ورسېږي.
مت الله، ما په فیسبوک باندې ستاسو تصویران وکتل، په هغه کې د افغانستان د پارلمان چې کوم غړي دي، هغوی هم په دغه کمپاین کې تاسو سره مرسته کوي. نو که زموږ اوردونکو ته لګوي چې دغه رنګ څومره کومو کومو د شوبو د کومو کومو څنګه خلک له تاسو لګې دي په دې کې مرسته کوي؟
مومن صاحب، موږ ټولنه غیر سیاسي ده، یعنی موږ په سیاست کې شکیل نه یو، خو کومک موږ د هر سیاسي ګوند، د هر سیاسي حزب، د هر سیاسي ډلې څخه غواړو. موږ اعلان کړی دی هر څوک چې موږ سره د کتاب راټولولو کمپاین کې برخه اخلي، ګډون کوي، مرسته کوي، کولای شي موږ نماینده ته کتاب وسپاري. تر اوسه پورې یو شمېر د پارلمان وکیلانو، تجارانو، ټولونو ځوانانو کتابونه سپارلي دي او نور هم وعده کړی ده چې د افغانستان ټول لومړی دولتي چارواکي تر وزیر معین والی او نور کسان هم په دې کې ګډون کوي. ځکه موږ وایو چې دولتي چارواکي پر نورو خلکو تاثیر لري. که کله د پارلمان یو وکیل یا د یو ولایت یو والی کتاب سپاري نو نور خلک هم دې کې تشویقیږي چې هر څوک کتاب وسپاري. موږ د کتاب څخه هم هدف دا دی چې نور موږ جنګ نه واړو، زموږ ولس زموږ خلک یوازې یوازې یو کتاب نور غواړي، د کتاب سره مینه لري او داسې د پارلمان وکیلان یا تیر مشران کتاب خلکو ته ورکوي. تر کتاب لویه تحفه نشته. موږ غواړو چې په دغه ډول باندې په افغانستان کې د مطالعې د رواجولو کمپاین وغځوو، خلک د مطالعې سره روش کړو، په کومو سیمو کې خلک کتاب ته ضرورت لري دوی کتاب سره اشنا کړو، خلکو ته وښیو چې نور افغان قوم جنګ نه غواړي، دوی کتاب غواړي. دا تپل سوی نه و چې د افغان پر قوم باندې دوی ښوونځی نه غواړي. نورې ادارې وې چې ته ښوونځی ورانی کړی وې، یو ښوونځی په دې نوم سوځولې. نو تر اوسه پورې ډېر دولتي چارواکو هم په دې کمپاین کې ګډون کړی، موږ ټولو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پورې لا پر ټول سیمو کې نه دی شروع شوی، خو تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغانستان کمپاین شروع دی. نور ولایتونو نور ولسوالیو ته هم غځو. په هر ولایت کې خپل نماینده لرو، خو ځینو ولایتونو کې لا تر اوسه پورې کار سب پیل شوی نه دی. نو ډېر کار غواړي. ملګري مو ته ټاکلي دي، پلان مو ته جوړ کړی دی. سل په سل په دې اطمینانی چې دغه لارې به موږ زرګونه کتابونه راټول کړو. تر اوسه پورې په دغه یوه هفته کې ډېر شمېر کتابونه راټول شوي دي. هغه امید دی، هغه هیله چې موږ وه تر هغه موږ ورلوړ شوي یو. کم ټارګټ چې موږ ورته ټاکلی وو چې مثلا موږ به دومره کتابونه راټولو، خو تر هغه اوس تر اوسه زیات کتابونه راټول شوي دي. که دا کمپاین هره میاشت همداسې روان وي، هر څوک یو یو کتاب ورکوي، زه باور لرم په ټول افغانستان کې به یوه سیمه هم له کتاب څخه محرومه پاتې نه شي. موږ په هر کلي کې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون د خلکو د استفادې لپاره ولرو.
اوردونکو، تاسو د متی الله ویسا خبرې اورئ چې د قلم د مبارزې چې کوم سازمان دی د هغې مشر دی، او دوی په افغانستان کې د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دوی غواړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې او په خاص توګه هغه سیمو کې چېرته چې ناامني ده هلته کې کتابتون جوړ کړي. نو متی الله ویسا دا راته وایي چې دغه کتابتون ته به خلک څنګه رسایي کوي، او دا هم راته وایي چې د کېدای شي ستاسو دغه خبرې خلک اوري، په افغانستان کې یو شمېر خلک ستاسو دغه خبرې اوري، نو هغوی ته څه وایي چې کم کتابونه هغوی تاسو درکوي، نو د هغې معیار به څه وي؟ مطلب د کم معیار کتابونه هغوی تاسو درکولی شي؟
مومن صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې ما تر ډېره پورې روښانه کړی وه، خو تر اوسه پورې مطبوعاتي رسنیو ته نه یم راغلی، راډیوګانو لایف خپرونو ته نه یم راغلی. ما غوښتل چې ټول ولس ته دا روښانه کړم چې موږ څه ډول کتاب واړو، څرنګه کتابتون جوړو، زموږ کمپاین هدف څه دی. کتاب موږ کتاب معیار نه ته لرو. هر څوک کولی شي هر ډول کتاب، اجتماعي، سیاسي، شعري برخه، طبي برخه، د طب برخه، د زراعت برخه، هر ډول کتاب چې دوی سره په کور کې اضافه پروت وي، هر میاشت یې یو کتاب
وسپاري. تاسو سره به خبرې کوو. ډېره زیاته بخښنه غواړم، یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه څه ویل غواړي؟
وعلیکم السلام، اسرا لام صاحب، والیب شاہ، صالب شاہ ستار احمد وزبی علینا.
الف شاہ صاحب، ستړي مشي، څه به ویل غواړي؟
اسرا لام صاحب، لکا زاوریدون کی تا زمون مشر تاول سلامونه کوم ملما تا، او پس سلام ایو دوا تا پسونه لارم تا.
سمدا مننه استاسن.
او تپوس می داد چې دا کتاب دوی هر ځای تر سوي، چې چرته امن وی او کنه وی، کلو تبیر سوي کنا، دا به یو غټ خار کې دوی دا کتابونو کې تبلیغ جوړوي. او دویم ادا د کرخ دواړه غواړو د ځوانانو کې حکومت نه پرته، آیا دا به تعلیم په غسر وځي او کنا دا په جنگ باندې وځي دا نه پرته؟
ډیر مننه استاسن. ویسا صاحب، څه جواب ورکول غواړي؟
مندی ورور د پښتنې په جواب کې مول ته افغانستان هر سیمې ته مخکې هم ثابته کړې ده هر سیمې ته تلای سم مشکل نه لرو. او دولتي کسانې موږ غیر سیاسي کسانې کولای شو د افغانستان هر نه امن سیمې ته ډېر کار موږ هم پر دې کوو چې هغه سیمې چې نه امن دي د ښار څخه لري دي هغه تر کوشش لاندې راولو، هغه خلکو ته کتاب ورسو. په ښارونو کې په هغه سیمې کې امنیت یې هلته خو موږ کتابتون لرو، هلته موږ پوهنتون لرو، هلته موږ ښوونځی لرو. موږ هدف همدا دی چې دغه کتاب راټولول په دې امنیتي سیمو کې وکړو، او کتابونه یې هغه سیمو ته ورکړو کوم چې امنیت نه لري، د ښار څخه ډېرې لرې دي، هلته خلک کتابونو ته ضرورت لري.
او د دوی دویمه پوښتنه دا وه چې د کرښې دواړو غاړو ته د ځوانانو ترمنځ چې کوم نفرت دی د دوی په خبره، هغه د تعلیم د لارې ختمېدای شي که څنګه؟
مومن صاحب یو ځینې لار چې موږ لرو د کرښې یو خوا د کرښې بل خوا چې د افغان قوم پروت دی دا نه جلا کېدونکی قوم دی دا یو قوم دی د دې لار دا ده چې د کتابتونونو د لارې موږ ډېر څه کولی شو مثلا د کرښې د یو خوا د لیکوالانو کتابونه دې سیمې ته راوړلی شو د بلې خوا هغه سیمې ته راوړلی شو اوس په ټولنیزو رسنیو کې تقریبا موږ سره د جنوبي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د کرښې دا خوا ډېرو سیمو لیکوالان مشهور کسان را سره دي هغوی سره موږ خبرې کړې دي چې په دې کمپاین کې به دوی هم ګډون کوي که د کرښې یو خوا ځوانان دي که د کرښې بلې خوا ځوانان دي یوازې موږ ترمنځ کم نفرت لرې کېږي هغه د تعلیم د لحاظه که موږ مطالعه کوو د کتاب یو بل ته کتاب ورکوو یو بل ته قلم ورکوو نو زه په دې باوري یم چې زموږ ترمنځ کم نفرت او کرکه اول خو ستنه بیا کم لږ کسان یو شمېر کسان کرکه او نفرت کوي
په لنډو ټکو کې ستاسو نه چې زما کوم وختنی پوښتنه وکړه د هغې ځواب راکول غواړي بیا غواړم چې ستاسو دغه کوم بل کمپاینو د بندو ښوونځیو پرانیستل په هغې باندې خبرې وکړو ستاسو نور لاسته راوړنو باندې خبرې وکړو نو که د هغې ځواب راته راکړي لومړۍ پوښتنه چې ستاسو زما واده د ملګري د خبرو نه مخکې
کتابتون د کتاب راټولولو لپاره مې تشریح کړل چې په هر ولایت کې موږ کسان لرو هر څوک کولی شي ګډون وکړي د هر قوم د هرې ژبې د هر څوک چې کتاب ورته وسپاري بیا تر موږ پورې رسېږي بیا به په هر ولایت کې په هغه ولایت مربوط کې په ناامنه سیمه کې موږ کتابتون جوړو کتابتون لپاره موږ ځای لرو د خلکو پر کتابتونونه موږ رسولی شو نور هر څه موږ مخکې هم کړي دي بیا هم کولی شو د کتاب لپاره خو مې دومره وویل چې هر څوک کولی شي هر ډول کتاب چې وي په ټولنه کې موږ هر ډول کتاب ته ضرورت لرو هغه ډول کتاب
بالکل سمه ده یو بل اوریدونکی دی دوی سره هم خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوو د کوم ځای
انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
انعام الله صاحب ډېر ستړي مشي د مشالډي ځوانانو غوښ خبرونه ته څه به غواړي
الله مو ډېر خوشاله را دا یو ډېر قیمتي خبره دا ګران میلما درانه میلما وکړه چې موږ به دا ټولې مسرې چې دي دا ټول مشکلات په موږ والا علم او تعلیم حل کوي چې موږ پښتنو چې علم راځي او تعلیم راځي د لخلې نه زه جار دا ډېر قیمتي خبره ده خو زه دا دنه دا پښتنه کوم چې علم او تعلیم خو انسان چې شعور پیدا کوي نو زه نه دا تعلیم یافته او علم ول خلق چې هغه سره علم او تعلیم هسته ده خو هغه سره شعور نسته ده ځکه چې هغه په پښتون قوم چې کوم د بی اتفاقی او انتشار پیدا کوي تاسو په هغه باندې شته اجو نو دا 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 د چې کوم د ذهن او د سوچ تبدیلی د فکر تبدیلی دا به څنګه راځي تاسو یو جهان مننه
تاسو نه رضایت مننه وسا سه به څه جواب ورکوي ځکه چې کلن ټو کې دا جواب ورکړي نو نور پښتون هم ډیر دي ښا
زوام چې د علم سر عمل موجود دی باید د علم باندې څوک یوازې دا نه چې چا علم کوي دی هغه عمل نه ولري باید د علم سر عمل موجود دی تاسو د فکرونو موږ ډېر کار باید پر دې وکړو چې د خلکو فکرونه نظرونه واړو د اتفاقي څخه د جلد څخه د نفرت څخه پر دې باندې یوازینۍ لار موږ همدا لرو چې موږ په سیمه کې کتابتونونه جوړ کړو د کتابونو د علم د لارې موږ کولی شو ډېرو خلکو فکرونه د نفرت کرکې د اتفاقي څخه د اتفاق سولې تعلیم پرمختګ واټو واړو
سمه ده بله پوښتنه هم لرو خو یو اوریدونکی دوی سره خبر کو استړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مرنه ستاسو نه لکه ځدران صاحب د میوالي نه په خیر څه به ویل غواړي
زه ویل دا غواړم د انعام الله صاحب چې پوښتنه وکړه کنه چې د تعلیم د میلما مو چې موږ چې او عام نردرمي تعلیم غواړي زه په دغه په باب یو سبب او سبا ژبه کې پوښتنه لرم چې تعلیم خو هر څوک وایي لکه د میلما چې انعام الله صاحب مو وي هر څوک وایي چې تعلیم تعلیم وړیکی ماشوم تعلیم ته غواړي چې کله دی لسم پاس کړو ای بي سي وکړو یغې نه پورته د دې څو کوم نوي چې دته وایي چې مخکې به زه هم داسې سره وکړم چې مخکې به زده کړې تاسو چې څوک لسم پاس کړو هغه په کور پاتې چې اوس زمونږ لکان دغه څه پاتې دي چې یونیورسيټي پنتون تدریم دی هغه پنځوس لکه روپۍ غواړي پنځوس لکه د کومه کومه د مسلمان دا پوښتنه ده چې څه داسې ادارې شته چې د مخکې دې سره لوڅې وړه شي که ښه
مننه ستاسو نه وسا صاحب که تاسو دوی په پښتنه پوه شوي نو د دوی دغه پښتنه چې آیا داسې کومې ادارې شته دی چې د تعلیم په لړ کې د ماشومانو مرسته وکړي
مومن صاحب د ځدران صاحب پښتنه چې ډېر وخت موږ داسې کوو چې تر لسم ټولګۍ څخه فارغېږي، بیا وروسته پوهنتون یونیفارسيږي، هغه لاسرسی نه لري یا شخصي نه لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د ډېرو کسانو لپاره د ځینو هېوادونو څخه سکالرشپ بورسونه پیدا کړي دي. یو دوهم، په افغانستان کې ډېر پوهنتونونه شخصي جوړ شوي دي چې هغوی فیس غواړي. زموږ د ټولنې له لارې ډېر پوهنتونونه موږ ته هر کال په هر سمستر کې د پوهنتون لخوا موږ ته 15-20 سکالرشپ راکوي. بیا موږ هغه کسان چې ډېر غریب وي هغه ورته معرفي کوو. او زموږ هدف یوازې همدا نه دی چې موږ فقط ماشومان تر 12 پورې، تر پوهنتونه پورې، تر فراغته پورې لومړی کلام ورکوو، کتاب ورکوو، هم تر فراغته، تر پوهنتونه پورې موږ د هر چا سره مرسته.
سمه ده، ډېره زیاته بخښنه غواړم. یو بل اوریدونکی دی، نو که ستاسې خوښ دوی سره به هم خبرې وکړو. استری مشی څو خبرې کو دکم ځه.
السلام علیکم محمد صاحب، زه په دې مزوري سلام کوم، تاسو مې له ماته سلامونه یایم.
استری مشی په دې سب څه ویل غواړ؟
ډېر مننه. ویل غواړم غواړم محمد صاحب چې د موږ 15000 کال وشو چې د پښتون آباد شو په تاریخ کې دی. د 15000 نه کالونه د نن موږ ته عقل راغی چې نن موږ تعلیم غام کوو چې نه دا ولې نه کې د افغانستان خو ټول صدرن صدر وزیر اعظم بچی ټول پښتون په لاس کې تیر شوی دی. د کې مخکې د عقل د شعور نه و چې د پښتون ته مخ ور کړی وای، د پښتون چې ګنه تعلیم کړی وای چې موږ نن چې واهو چې ګنه اخیری
امپراتوری افغان قوم کړی دي، مگر موږ یو کمزوری چې موږ نن د نړۍ څخه پاتې یو، نن موږ هر چا ته احتیاج یو، موږ د نړۍ ورسته غواړو، موږ ورور وژنو. هغه یوازې بدبختي د تعلیم ده، موږ تعلیم نه درلودی. که چیرې موږ ډېر کار پر ټیکنالوژي پر تعلیم باندې شوی وای، نن به موږ د نړۍ د پرمختللو قومونو د پرمختللو هېوادونو څخه شمېرل کېدلای. مګر بدبختانه چې په تېر ځل او وختونو کې هم موږ د تعلیم خواته، د ټیکنالوژي خواته ډېره پاملرنه نه لرو. کوم هېوادونه چې نن تر ټولو نړۍ امپراتوري لري، د هغوی د تعلیم او د ټیکنالوژي برکت دی چې نن پر موږ پاتې. مګر موږ کوم چې د ټیکنالوژي د تعلیم څخه پاتې اوسو، نو په ډېره بدبختي کې موږ مخ
یو. موږ سره یو بل اوریدونکی دی، دوی نه هم پښتون اخلو. او ستړي مشي څوک خبرې کوي کوم ځای؟
السلام علیکم، لیاقت توری پر چنور نام جی مومن صاحب، احترامات مومن.
مننه استاسنا توری صاحب، څه ویل غواړي؟
خدا ویل غواړي چې د دهشتګردۍ جنگ د باد مرغا قومي پښتنو سیمې روغلو. نو تعلیمي مایور کې په 650 کوله دنیا نو راسته کړو، خو ستر د دهشتګردۍ جنگ په کور د دې مثال کې ان سیمې کې د امن روشي امن سره به موږ ټول مملې یا ټول کورونه سام شي. لکه د چین طرفه کریډور کومه مسله ده، هغه د پښتنو په لیارې و مومن صاحب، خو پنجاب حکومت موږ د میرې مور سلوک وکړلو، هغه موږ نه اوس ریپلیس کوي. موږ خپل پښتنو دغو مشرانو شو کې مټ په مټ ویلوړي چې موږ پښتانه په روزګور شي، موږ پښتنو ته کور ورسیږي په کور شي. د دهشتګردۍ جنگ کې به دیني قربانۍ د پښتنو قربانۍ دا به مني اره وینه رنګ راوړي. زه حیران یم چې د پښتنو مینه ویلې دوره بې قیمته دی، څه رنګ نشي راوړلی، نه رنګ راوړي. موچره قرباني وکړه او بیا یا پنجاب حکومت لګیا دی، د موجوده حکومت لګیا دی، دیمو دغه چیري ډور پالیسي ریپلیس کوي. وکړه
مننه ستاسو نه او ستاسو د خبرو ځواب به زده ویم چې پنجاب حکومت یا د پاکستان مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي چې کوم تاسو لګوي وساسه به خري شي بي دي. نو دغه ته به راشو چې تاسو د بندو خونځیو یا د بندو سکولونو د پرانستلو چې کومه پروژه پیل کړې و هغه کوم ځای ته ورسېده؟
مومن صاحب، موږ کمپاین اوس هم روان دی، تقریبا داری څومره کلونه وسول چې پر دې لګیا چې بند ښوونځی دې خلاص شي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي، کم پسا چې د ښوونې روزنې په وزارت کې دا د لرې شي، په هغه سیمو کې خلک ښوونځی غواړي، د هغوی په نصاب کې بدلون راشي، د هغوی پورې کتاب او قلم ورسول شي. هغه اوس هم ډېر جدي روان دی، تر اوسه پورې هم یو شمېر ښوونځی بیرته زموږ په زیارو کوښښونو سره په دې کلونو کې خلاصې شوي دي. د ډېرو خلکو سره مې اوس هم خبرې روانې دي. زموږ زیاته برخه کمپاین اوس هم پر هغه روان دي، په ناامنو سیمو کې چې خلک د ښوونځیو ساتنه وکړي، نجونو ته تعلیم اجازه تر پونتونه پورې ورکړي. اوس هم موږ هغه کمپاین روان دی، دغه نوي دولت ته موږ منتظر یو چې دغه نوی وزیر راغلی دی، باید په افغانستان کې کوم ښوونځی بند دي، دوی باید هغه خلاص کړي. چیرې دوی ښوونځی خلاص نه کړل، موږ لږ وخت پاتې، موږ لارینونه کوو، د سوله ییزو لارینو د لارې کار اخلو. یو افغان ماشوم هم د ښوونځي بې برخې، موږ کمپاین بیا هم تر مرګ تر اخره سعودي پورې روان.
او مجھے اللہ ویسا ستاسی تصوران اکثر از پا فیسبوک پانے گورم پا حقی کتاسی مشومانو تا کتابو نور کوئی نو دغا تعلیمی کمپین پاڑا ہم زمانگا اردن کو تووئی چھے
مومن صاحب موش د مشومان سر د کتاسی پا بارخ کی د کالوی پا بارخ کی د غریب سر د چیز پا بارخ کی مرست کوو اکثر مرست مو د ټولنی لخوا د همکاران لخوا خپله شخصي راټوله کړي شخصي مرسته کوو او هر افغان چې زموږ سره مرسته کوي هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي موږ شرط دادی موږ نغدي مرسته له چا نه غواړو کرتاسیا کتاب د ښوونځي فیس ورکول میز چوکۍ د مجلې له چاپولو مصارف ورکول د کتاب د چاپولو مصارف کول دا موږ له هر چا څخه غواړو مګر نغدي مرسته موږ له چا څخه نه غواړو تر اوسه پورې اوس هم زموږ د کرتاسي مرسته په ډیرو ولایتونو کې روانه ده ان شاء الله دغه کتاب راټولولو د لومړۍ میاشتې څخه وروسته چې د کتاب راټولولو کمپاین افغانستان ټول سیمو ته خصوصا هغه سیمې چې په ښوونځي نسته یا کوم سیمو کې ډېر غریب ماشومان دي هغوی پورې به دا پروسه نور هم غځوو.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان د مشر مطیع الله ویسا خبرې اورئ. ویسا موږ سره یو څو سیکنډ پاتې دي نو راتلون کی پاړه باندې اوریدونکو ته وچې تاسو سره سازمان راتلون کی څه پلان لري؟
مومن صاحب زموږ پلان د بند ښوونځي خلاصول دي ترڅو پورې چې د کرښې یو خوا د کرښې بلې خوا یو افغان ماشوم هم د ښوونځي څخه بې برخې وي موږ به همدغه مبارزه کوو چې موږ ماشوم ته ښوونځي کتاب قلم غواړو. دوهم پلان مو دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره یو مجله په کار لرو چې مجله به چاپوو ټولو سیمو ته به اتو چې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې ادبیات تعلیم پر ارزښت باندې لیکنې وکړي هغه تر ناامنو سیمو ولسوالیو پورې ورسوو او په دې برخه کې به کتابونه هم داسې چاپوو او بل به د کرتاسي مرسته د کتابتونونو جوړول برسونه پیدا کول شخصي پوهنتونونو ته ځوانان معرفي کول هغوی لپاره د نوي ټکنالوژي سره بلدول د سپورټ په برخه کې دوی ته د فوټبال او کرکټ ټیمونه جوړول دوی ته اردو ورکول د صحت په برخه کې وینه ورکول دا زموږ هغه پروګرامونه دي چې په راتلونکي کې به موږ پر دې کار کوو. خو ډېر کار موږ پر کتابتونونو جوړول د ماشومانو سره مرستې او بند ښوونځي بیرته خلاصول د نجونو تعلیم تر پونتونه پورې د خلکو لخوا اجازه ورکول خلک دې ته جوړول چې د ښوونځي ساتنه وکړي او په وزارت معارف کې چې کوم فساد وي فساد له منځه یوسو په کومو سیمو کې چې ښوونځي باندې بیرته ښوونځي خلاص شي د دې لارې به لارینو نه هم په کار جلسې به هم کوو دغه کې به دا کمپاین تر هغه وخته پورې روان وي چې په افغانستان کې ټول ښوونځي بیرته خلاص شي.
ډېره زیاته مننه مطیع الله ویسا تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیست.
تاسو نه مننه ټول همکاران نه مننه.
اوردونکو دا په افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان مشر مطیع الله ویسا او تاسو اوردل چې د مطیع الله ویسا او د دوی ملګرو په افغانستان کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل کړی او همدارز دوی د بندو ښوونځیو یا سکولونو د پرانستلو مبارزه هم پر مخ بیایي او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې چې څومره هم سکولونه دي هغه ټول بیا پرانستل شي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.